ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه ز رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د نوې 1499 هجری لمریز کال لومړۍ ورځ مو مبارک شه. په دې هیله چې دا کال تاسو ستاسو د کورنۍ او د افغانستان د خلکو لپاره د امن سوکالۍ او خوښۍ کال وي. پروانه خبرونه کې په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت د جوړ شو مراسمو د مراسمو ته د ولسمشر غنی د وینا او راس په کابل کې بیا د زینوم نتی پیښو پړه اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
د کابل په کارتي سخي کې نن په درو چاودنو کې لشتل لشه شپش تنه وژل شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډي شي، او د ایران ولسمشر په هیواد کې د نن د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کابل په کارتي سخي کې نن په درو چاودنو کې لشتل لشه شپش تنه وژل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وایند نصرت رحیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنو په نتیجه کې مرشوب لپیښې شوې دي. ښاغلی رحیمی وویل چې د علي آباد په سیمه کې د چاودنې د ایښودل شویو ماینونو په نتیجه کې شوې دي.
در منطقه علی آباد در سه نقطه سه ماینه استقامتی یا سه ماینه
خود امه روغتیا وزارت وای چې په دې چاودنو کې شپږ تنه وژل شوی او دروش نور ژوبل دي. د چاودنو د سرنګوالي په اړه هم زیدو نقیس راپورونه ورکول کیږي. دفاع وزارت په خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې په کارتي سخي کې مرجوبل د هوان یا راکټ د وشتل شویو ګولیو په نتیجه کې شوی دي. دا وزارت هم دراز وای چې پولیسو حمله کوونکې نیولې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډي شي. ښاغلی غنی چې په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی وویل
د مزار شریف په برکت او د شاه اولیا په دعا ان شاء الله تعالی د 1499 کال به د سولې سوکالۍ او د ګټورو شفافو انتخاباتو کالوی.
له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبري الوی چې لسکونو زره خلکو په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. د ورستیو راپورونو لمخې مراسم په امن کې او د نورو کلونو په پرتله د زیاتو خلکو په ګډون ترسره شوی او د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن په واشنگټن کې په یو غونډه کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د یو شمیر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره وګوري او هغوی ته به د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د چین له ځانګړي استازي دینګ شیوجونګ او د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي رولان کوبیا سره خبرې وکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي نورو لورو ته د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه پر معلوماتو ورکولو سربیره پر دې خبرې وشي چې نړیوال په څه ډول د افغان سولې د بهیر ملاتړ کولی شي او هر یو لوری په دې هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره څه رول لوبولی شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې درناوی کوي. ټاکل شوې وه چې انتخابات د روان 1499 کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي، خو اوس د میزان د میاشتې شپږمې ته ځنډول شوې دي. د خبرونه لازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په هیواد کې د نن د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحانی د سرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په وینا کې چې دولتي تلویزیون خبرولې وکړي. روحانی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له تړونه د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په هیواد کې دننه د تونلارو تر فشار لاندې دی د خپل اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه. د نیوزیلند صدر اعظم وایي د هغه نوي قانون له مخې چې تېره اونۍ په دې هیواد کې پر دو جماعتونو د ډله ییزې وژنې د پیښې وروسته تصویب شوی، پر پوځي ډوله وسلو او ورته اتومات توپکونو بندیز لګول کیږي. جاسیندا اردرون دغه څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې شپږ ورځې وړاندې د مارچ په 15مه د کرایست چرچ ښار پر دو جماعتونو د ډله ییزې وژنې په حملو کې چې 50 تنه یې ووژل، بریدګر له همدې ډول وسلو کار اخیستی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه په عام محضر کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د نهایي څیړنیز راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته په خبرو کې یو ځل بیا پر دې څیړنې چې له دو کلونو راهیسې روانه ده انتقاد وکاوه او هغه یې مسخره وبلله. ټرمپ وویل پریږدئ چې دغه راپور خپور شي او خلک یې وویني چې هغه قانوني دی او که نه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د نوروز په مناسبه جوړ شو پراخو مراسم وته ویل چې په افغانستان کې به دایمي او با عزت سوله راځي او د نوموړي په وینا انتخابات به لدی نور زیات نه ځنډیږي.
سوله هر افغان ته لاکسیجن نه مهمه ده، اما موږ تل پای سوله غواړو، نه هغه سوله چې لاغ نه دی ویني بوی راسي.
په داسې حال کې چې په مزار شریف او د افغانستان په نورو برخو کې د نوروز او نوي کال په مناسبت جشنونه او پروګرامونه نیول شوي دي، په کابل کې بیا د چاودنو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په روانه خپرونه کې په دې اړه هم اورېدلی شئ. په 1390 هجری لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت څه ډول و، په دې اړه هم یو مفصل رپورټ لرو.
په 1390 مالی کال کې منګ خلاص راوړن د لوستي چپاغه کې منګ په دغه کال کې یو سل نه اتیا میلیارد افغانۍ راټول کړل.
د خبرونه دوهم برخه بیا مخکخه خوځو ونیس پروګرام د ځنګړې شوې ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. نن په مزار شریف کې د نوي کال په مناسبت پراخ مراسم جوړ شول، زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې او افغان ولسمشر او لوړتبه دولتي چارواکو هم پکې ګډون وکړ. افغان ولسمشر په دې مراسمو کې د افغانستان د ځینو حساسو مهمو مسلو په اړه خبرې هم کړې دي. د مزار شریف د مراسمو او د مراسمو ته د ولسمشر د وینا په اړه د نور جزئیات په خاطر همدا شیباله مزار شریف زمون همکار مجیب الرحمن حبیب زای را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. حبیب زای صاحب، خبرونه ته په خیر اغلاست. د دې مراسم په اړه کو وای او د غلطه ولسمشر غنی پر کومو مسایلو خبرې وکړي.
مننه مراتب سلام تاسو ته نوای کال مبارک شه. د دې راتلونکو ته د نوای کال مبارک وي. څنګه چې تاسو ته یادونه هم درلوده، نن په بلخ ولایت کې منسوخ زیارت کے ولسمشر پر گڈون او دے مرکزی دولت دے کابینے دے وزیرانو دے مشرانو جرگے دے مشر او ہمدارنگا دے جہر ریاست دے مرستیان پر گڈون دے مراسم دے مزار شریف کے تسارا شور پر دیر عام نفع کا کے دو مراسم و تلائیوی انہیں رابطی خواہ دے بلخ امنیتی مسئولانو امنیتی تدابیر میں ہو دی او دا تدابیر لاتیری وزیر تازمان زیات شوی دی، تشدید پیدا کړی دی. ولسمشر غنی خپل وینا کې چې د نوروز د شن مناسبت په مزار شریف کې درلوده د سولې خبرو ټینګار وکړ او ویل چې باید سوله چې افغانستان ته راځي باید دوامداره او بین الافغاني خبرو په ترڅ کې رامنځته شي د سوله او تلپاتې واوسي. بل دا چې د تېر کال په اقتصادي پراختیا باندې خبرې وکړي او ویل چې په روان کال کې نه یلا سو اتنی یم کال کې به حتی دا وی چې افغانستان له د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو لارو واسط شي. او همدارنګ یو واده ورکړل چې د شانګهای سره به د هوایي دهلیز لمزه شي افتتاح کړي ترڅو د سوداګریز معاملات ورسره ترسره شي. د ترڅنګ په بلخ او په نور ولایتونو کې د امنیت ټینګښت په اړه هم ټینګار وکړ چې هدف یې دا و چې په روان کال کې د امنیت د ښه والي په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو هڅې ګړندۍ شي ترڅو د خلکو رضایت او قناعت ترلاسه کړي.
بله حبیب زه سب کراشو د سولې مسالې ته د ولسمشر د وینا د سولې مسالې مهم ټکی او د غراز د انتخاباتو په اړه هم نوموړي خبرې وکړلې. په دې برخه کې الته د خلکو عکس العمل څه ډول کم خلک چې په غونډه کې و په خپل ولسمشر په دې اړه زیات ټینګار پڅکاو
زیات ټینګار پدې و چې سولې چکو سوت د هیواد ته پر اسوده یا راځي باید افغاني بین الافغاني مذاکرات لاره راشي او دا څه سوله وي چې څه تلپاتې وو یعنی د خلکو خبرګون دي دوه خبرو په وړاندې ډیر مثبت وو. د ولسمشر دا خبرې د خلکو له حقلي سره مخ شولې. د دې ترڅنګ د انتخاباتو په اړه موویل چې انتخاباتو کې به په دولت او امنیتي د چارو کسان به هیڅ ډول مداخله نه کوي او د انتخابات په دوړو کې شنو لخوا مستقلانه او خپلواک ډول باید ترسره شي چې خلکو د قناعت وړ اوسي او یو مشروع دولت پرامنځ شي ترڅو کولی شي د خلکو اراده تمثیل کړي او خلکو د منلو وړ وي. خلکو ته د رفا راوستلو په برخه کې د سولې راوستلو په برخه کې او د امنیت د ټینګښت په برخه کې مثبت کارونه ترسره کړي. بله
ډیره زیاته مننه دوستانو مجیب الرحمن حبیب زیو چې په مزار شریف کې نن د نوي کال په مناسبت جوړ شو مراسم او د دې مراسم په ترڅ کې د ولسمشر غنی د وینا د مهمو ټکو په اړه در سره معلومات شریک کړل. په داسې حال کې چې په بلخ کې او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نوي کال په مناسبت پروګرامونه میلې او جشنونه جوړ شوي دي. په کابل کې بیا په امنیتي پیښو کې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د کابل په یوې برخه کې د چاودنو له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. همدا شیبه له کابل زموږ کار واسل وسال را سره د تلیفون پلیکه کده. وسال سپ د افغانستان امنیتی مقامات او دغلت امر اختیار وزارت تسوی او دغه پیخ امنیتی پیخ دقیقا کوم ځای کې شوې دي؟
ډیر زیاته مننه مراد صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او د نوي پسرلی مبارکي هم وایم. د پیښو وروستي معلومات دا دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د ځای پر ځای شوو دریو ماینونو په چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې زیاتره سطحي ژوبل شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار وایي
متاسفانه دینن په پیښه کې شپږ تنه زموږ یو تاسو د ګنا متنان شهیدان شول او درویش تنه نور ټپیان شوي چې په لاره زیاتې سطحې جراحات ډول یو څو تنه چې امیر چروت واغسته شوي.
د دې په خبره په وژل شو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا کسه هم د دغه چاودونو لامل د وخت مرګ ژوب لپاره سند ویلی خو د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې دغه چاودنې د کابل د پولیسو درېمه حوزه اړوند د علي آباد په سیمه کې شوې دي. د معلوماتو لمخې دغه چاودنې د کارتي سخي زیارت ته نږدې شوې چیرې چې هر کال د کابل یو شمېر اوسیدونکو د نوروز مراسم نمانځي. د پداسیال کې د چې 13 ورځ د کورنۍ او چارو وزارت اعلان کړو چې ټول افغانستان کې د نوروز د منځل لپاره امنیتي کلک تدابیر نیول شوې دي. بلخو په کابل کې د امریکا سفارت بیا دوه ورځې وړاندې د نوروز په ورځو کې د احتمالي حملو خبرداري هم ورکړو. مراد صاحب سهار چې زراتم د کابل په بیلابیلو چوکونو وټونو کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه ولاړ ول خلک تلاشي کول او لیدل کېدل چې دوی هغه خپل تدابیر لري خو بیا هم په علي آباد سیمه کې دغه ماینونه مخکې تر مخکې ځای په ځای شوي وو چې نن یې چاودنه کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې مرګ ژوب اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوروز په مناسبت د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د دغې ورځې د نمانځل لپاره ځانګړي مراسم هم نیول شوي دي او ټاکل شوي ده چې نن ماسپښین مهال د کابل په ختیځ احمدشاه بابا مینه کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لوبغاړو په ګډون یو لسوريزه نوروزی جام کرکټ سیالی هم وشي چې د لومړی ځل چې کرکټ بورډ دغه سی اقدام کوي او د نوروز د منځنۍ په مناسبت یو لسوريزه سیالی کوي. بل مراد صاحب
ډېره زیاته مننه. دوستانو په کابل کې مو په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې په اړه له واصل وسال څخه واورېدل. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د نوروز په مناسبت پر جوړو شویو مراسمو په بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او له شلو زیات ټاپیان دي. په افغانستان کې د نن ورځې د نوي کال د مراسمو په اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په روانو خپرونو کې وروستي او دقیق معلومات درسره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم یو سیمایز موضوع د پاکستان د اپوزیشن دی او بل مهم ګوند پیپلز پارټي مشران د پاکستان د اداري درغلي او ضد اداري لخوا غوښتل شوی چې په درې جلا قضیو کې ترې پښتني ګروي غنی وکړي. لپخانی ولسمشر آصف علي زرداری او زوی بلاول بوټو د پاکستان د ملي احتساب په اداره کې پښتني شوی دي. اجملن دا موضوع تعقیب کړي دا او همدا شیبه را سره دلته په سټوډیو کې دي. ان سب د پاکستان د احتساب اداري او نورو چارواکو د دې تورونو د سرنګوالي په اړه څه ویلي چې په دقیقه توګه قضیه د څه شي ده؟
اصلا دومره ویل شوی دی چې درې قضیو کې له دې پلار او زوی نه، یعنی له آصف علي زرداري نه چې پخوانی ولسمشر د پاکستان پاتې شوی دی، او بلاول بټو زرداري نه چې پلار ولسمشر او مور یې څو دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، له دوی نه په درې قضیو کې پوښتنې کړې دي او د دوو ساعتونو لپاره ترې پوښتنې شوې دي. کله چې لدوی پښتني خلاصې شوې د پاکستان د احتساب ملي اداره وایي چې دوی ته د سوالونو او پښتنو یو لیست هم ورکړل شوی چې په لس ورځو کې به یې بیرته سپاري. په هغه اعلامیه کې چې د احتساب له ادارې نه خپره شوې ده د دې درې قضیو په اړه څه نه دي ویل شوي دقیقا، خو تر دې مخکې پاکستاني چارواکو د پاکستان سترې محکمې ته ویلي وو چې دا قضیې د آصف علي زرداري د واک پر مهال او تر هغې مخکې د اداري فساد او همدارنګا د پیسو وینځلو سره تړاو لري. پاکستانی چارواکو د تیر کال په وروستۍ میاشت یعنی دسمبر کې ویل چې په آصف علي زرداري باندې د سفر بندیز لګولې له پاکستان نه نشي وتلی.
ویل کېږي چې د پاکستان د پیپلز ګوند مشران په داسې حال کې د احتساب ملي ادارې ته ورغلي چې ملاتړو یې د دې ادارې مخ ته په اعتراض لاس پورې کړو. خپله د پیپلز ګوند مشرانو په دې اړه څه ویلي؟ څه عکس العمل یې ښودلی دی؟
بلې، د دوی عکس العمل راغلی کله چې دوی د احتساب په اداره کې په پاکستان کې د دوی په سلګونو پلویانو د دغه ادارې مخې ته له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل، له پولیسو سره یې نښتې وکړې او د عمران خان له واک نه د په سر کېدو شعارونه یې ورکول. وروسته بیا بلاول بټو چې د پیپلز ګوند مشر دی هغه خبریالانو ته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا د احتساب یو سیستم نه دی، نه د حساب ورکونې سیستم دی، د پوینا دا یو ډول سیاسي انجینري سیستم دی او د غچ اخیستلو یو هڅه ده. د ویل چې عمران خان په قصدي توګه یا د عمران خان حکومت غواړي چې په دې ډول یا د دغه ادارې له لارې خپل مخالفان وسپي. دوی او کورنۍ دغه ټول تورونه چې په دوی باندې لګیدلی دي دا رد کړي. د یادونه وړ ده چې پاکستان تر دې مخکې البته همدغه ادارې د یو بل مهم ګوند مسلم لیگ نواز مشر د یغ لور او همدارنګه ځینې نور کسان په اداري درغلیو کې د لاس لرلو په تور تورن کړل او همدا اوس هم خپل نواز شریف په زندان کې دی.
ډېر زیاته مننه ان صاحب. دوستانو، له اجمل ان مو واورېدل چې د پاکستان د اپوزیشن یو بل مهم ګوند پیپلز پارټي مشران د پاکستان د اداري درغلیو ضد ادارې لخوا ورغوښتل شو او پښتني ترې شوې دي. په دریو جلا قضیو کې د هغوی پلویانو بیا د دې اقدام پر ضد اعتراضونه کړي دي.
کال مو مبارک. د پسرلی له را رسیدو سره له ازادي رادیو ځنګړي خبرونه واوري. نوې کال د ازادي رادیو له خبرونو سره پیل کړي.
د افغانستان د اقتصادي وزارت د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن وای وچکالی او د انتخاباتو پروسه د افغانستان د اقتصادي ودې پر وړاندې مهم او عمده ننګونه څخه وه. په دې اړه اکرام الله اکرام ریپورت لري.
دیر لسو نوی کال پایته ورسید، خو د افغانستان اقتصادي وضعیت هم په دغه کال کې لوړې جوړې درلودې. د افغانستان اقتصاد وزارت دغه کال اقتصادي پلوه خبولی. د دې وزارت ویان سورا بهمنوی که څه هم تیر کال وچکالی او د انتخاباتو پروسه د اقتصادي وضعیت په وړاندې لومده ننګونو ګڼل کېدل، خو بیا هم اقتصادي وده 2.1% وه.
د افغانستان اقتصادي وضعیت نسبتا ښه دی، د خوالی په لور روان دی. څه کال وړاندوینه کېده چې ښایي د افغانستان اقتصادي وده راولویږي او له 2.5% راټیټ شي، خو ارقام ښیي چې د کرنې په برخه کې اقتصادي وده رالویدلې ده. خو په ټوله کې مو 2.5% اقتصادي وده درلوده او تیر کال ته په کتو تقریبا ورته ده او له نیکه مرغه مثبته ده.
د ښاغلي بهمن په وینا په تیر لمریز کال کې صنعت د پام وړ وده درلوده چې د دغه سکتور د ودې کچه له 0.9% څخه 0.6% ته زیاته شوې ده. د اقتصاد وزارت د معلوماتو پر اساس د سوداګریز بیلانس په کسر کې هم بدلون راغلی، یعنی له 9.6% څخه 8.2% ته راټیټ شوی، په دې معنا چې د صادراتو کچه ډیره او د وارداتو کمه شوې ده. په تیر لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې، په داسې حال کې چې دغه رقم په تیر وخت کې 1500 میلیونه ډالرو ته رسیده. د سیمې له شمیر هیوادونو سره د وای د لیزونو پرانستل، د چابهار بندر لاره بهر ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې د افغانستان د سوداګریزو مالونو لپاره بازار موندنه، د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژي پلي کول، په بهر کې د بازار موندنې په هدف د سوداګریزو نندارتونونو جوړول، له چین، قزاقستان، هند او ازبکستان سره د ترانزیټي لارو جوړول او د صادراتو لپاره د هیواد د شپږو قلمو مهمو تولیداتو مشخص کول د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي لاملونو څخه وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم اعلان کړی چې د 1490 مالی کال په لومړۍ واتو میاشتو کې د صادراتو کچه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.5% زیاته شوې ده. په ټوله کې د افغانستان صادرات وچه او تازه میوه، داروي بوټي، غالۍ، پوست او داسې نور شیان دي، او برعکس خوراکي توکي، وسپنیز توکي، نفتي توکي، کالي، برېښنایي وسایل او داسې نور شیان له بهره واردوي. بلخوا د افغانستان مالی وزارت وایي چې 1490 کال له لاسته راوړنو ډاکو، په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي
په 1490 مالی کال کې موږ خلاص لاسته راوړنې دلوستي چې په هغه کې موږ په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ راټولې کړلې، چې دا د 1490 کال په اساس 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. 1.5 میلیارد افغانۍ د افغانستان د دولت خزانې ته ور اضافه شولې. د دې تر څنګ موږ خپل پراختیايي بودیجه په اولین ځل په تیرو 3 کالو کې د حکومت په سطحه د 90% نه څخه زیاته مصرف کړې ده. همدارنګه متاسفانه اگر چې موږ ډېر وچکالۍ دلستلې، بارانونه د زراعت لپاره ډېر تاوانونه راورسول، اقتصادي هغه رشد مو په سم نرخ باندې ونه شو ساتلی، خو په خوښۍ سره ویلی شو چې د پراختیايي بودجې په مصرف سره موږ د زراعت په برخه کې ډېر اوچت ګامونه پورته کړل. د وزارت زراعت له خوا نه ښې پروژې په ټول هیواد کې تطبیق شولې.
د ښاغلي مسجدی په وینا په دغه کال کې سلګونه پروژې پلي شوې دي. دغه راز د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې په تیر لمریز کال کې د غلې تولید کم شوی، خو د میوې او سبزیجاتو تولید زیاتوالی موندلی دی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل
د 1397 صرف تولید غلاجات مثل
کده په 1490 کال کې یوازې د غنمو په څیر غلي تولید کم شوی، خو د میوه او سبزیجاتو تولید فوق العاده ډیروالی درلود. مثلا بادام، پسته، انګور، انار، زردالو، شفتالو، ګیلاس هغه میوه وي چې د تیر کال په پرتله په 1490 کال کې زیاتوالی موندلی.
قندار مو نسبت به سالهای گذشته 25000 متریک تن افزایش
یافت. د خغلی رستمی په وینا په دغه کال کې په 15000 جریب ازمکه د میوه باغونه جوړ شول. 1450 ممیز خونی، 215 دوبو لګولو پروژې، د سبزیجاتو د مراکز جوړول، 10000 مرمنو ته د کورنۍ او باغچو ویش، د مسلخونو جوړول، د محصولاتو د کیفیت لپاره د قرنټین د شبکو جوړول، دوبو لګونې د کانالونو جوړول او داسې نور د دغه وزارت لوی پروژو ویچې د دوی په وانه پلې شوې. خغلی رستمی وایي چې په 1490 کال کې وچکالی د کرنې او مالدارۍ په وړاندې لوی ننګونه وه، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په 1490 کال کې سوداګرۍ او پانګونې کموالی درلود. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزیا وایي چې لا تر اوسه هم د سوداګرو په وړاندې عمده ننګونې پر خپل ځای دي.
تر اوسه هم د امنیت ستونزه شته، اداري فساد کاملا له منځه نه دی تللی. اوس هم زیربنا چې ځمکه، برېښنا او اوبه دي نشته.
کمات صادق مانده
د دغه راز صادرات او زیاتوالي او د وارداتو کموالی ته اشاره کوي وایي چې صادرات 1 میلیارد او واردات لا 2 میلیارد او 2 میلیارد ته راټیټ شوی دی. د خاغلی الکوزی په وینا د هوایی دهلیزونو لاري په 1990 کال کې د 100 میلیون ډالر په ارزښت شاوخه 15000 ټنه محصولات بهر ته صادر کړي دي. بلخ یو شمیر اقتصادي کارپوهان لډلی سیف الدین سیهون وایي چې افغانستان تر ډیره مصرفي او وارداتي هیواد دی او تر هغه چې په تولیدي زیربناو بسنه ونه شي په دغه هیواد کې به اقتصادي وده ستونزمنه وي.
برای رشد اقتصادی افغانستان
د اقتصادی وده لپاره باید اقتصادی ظرفیتونه جوړ شي. دغه هیواد باید له سوداګریز او مصرفي څخه تولیدي شي. تر ټولو اړینه دا چې حکومت باید داسې تګلاره غوره کړي څو له طبیعي سرچینو ګټه واخیستل شي.
خغلی سیهون ټینګار کوي چې باید د کورنۍ او بهرنیو پانګوالو لپاره د انرژۍ او پانګونې د اسانتیاو په برابرولو سره خوندي کاري چاپیریال جوړ شي تر څو په دغه هیواد کې د ډیرو صنایعو په رامنځته کولو سره اقتصادي وضعیت ښه شي.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
بر استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری د خبرونه په پایل کې مواردل چینن په مزار شریف کې د نوی کال په مناسبت د نوروز جشن او د حضرت علي د جنډي د پروتوکول مراسم جوړ شول. ولسمشر په دې مراسمو کې وینا وکړه. خو بیا په کابل کې په دې مراسمو کې د چاودنو له عمله لږ تر لږه د مقاماتو په خبره شپږ ملکیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د نګرهار ولایت لالکوټ ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین کال سره په تماس کې د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته په خاصه توګه ډېر وایم ځکه چې د ټولو خلکو د غریبو د عوامو خلکو غږ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي. بعد د سلام زموږ غوښتنه دا د پاسپورټونو په باره کې زمونږ د افغانستان حکومت یا دولت زمونږ پیشنهاد دی چې مونږ د رقم ویزې چې لګوو په دې باندې مونږ ډېر زیات ضروري ګوسریکېږو ستومانه کېږو کې 15000 شپږ زره 10000 8000 چېرته رشوت پرې ورکوو. خو بیا هغه ویزه مونږ نظر لګېږي چې چېرته دا رشوت پرې مونږ نه ورکوو. نو مونږ ځو او راځو ځو او راځو تقریبا 10000 روپۍ مونږ په دې خرڅونو مجدي دا یخنۍ دا تکلیف او دا زحمت سپي هلته په شټلو او ناولو ځایونو کې هلته شپې ورځې سبا کوو. پاسپورټ چې جوړې هغه پیسې یو رقم ته بیا چې ویزه لګي د پاسپورټ د جوړول نه هغه ویزې لګول چې دي هغه به زړه در کې تخ اوسي. اوس په خپله باندې زموږ ډېر ضرورتونه لرو خو چې دې ویزو او پاسپورټ ته نه یو خفه خو چې دې ویزو تکلیف او زحمت ته وګورو نو مونږ بېرته د پاسپورټ نه زړه راتور شي او مونږ یو چې پاسپورټ سره نه جوړو. الله دې وکړي چې زموږ د پیغام نه شي او تسلیم کې ونیول شي. مونږ دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې مونږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي چې انیشیات کوم اسناد مو تر کړی دي. خو اوس مونږ تاسو پانه تر اوسه پورې مونږ دا د ملکانو د ملکانو د کاغذ په قوت ورکړي او تاسو به غمه سي او مونږ تاسو هم ځکه اواخو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجینو ریاست ته لاړم هغه ته یې تام چې په پرما کې پاک د تذکرې جوړه کړې ځرانه هغه جوړه کړله. نو اوس تذکرین پورې جوړه کړلې او اوس ډېر زیات اوس موږ کوم تاسو وکړای کور کې اوسېږو دلته چې ورڅې چې معاملات صاحب ته ورڅې ورته چې دا راته دا ولې دا راکړي شکل کوم ځکه ورکړي کې شکل کوله نو د موږ لاغې نه محروم وي په دې واجب باندې چې دا کمیشن وایي چې دا ختم د کړې کمیشن نه د کړا سلی دا یو کار چې کې کمیشن نه د کړا سلی د موږ आवाज دا د چا چا وخت پرې وي چې سلام علیکم ډېر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانا ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. دولسنیم بجې کې دون کې د خبرونه په دوهمه نیمای